تسلیم میکنم.
ډیر زیات مننه فرشته نگاه دوستانو، دا یو ساعت خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. امریکا وی غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړتوب وکړي، خو د سولې د هر ډول خبرو پروسې مشري به په خپله افغانان کوي. په دې اړه په همدې خبرونه کې اورېدلی شئ، او د دې خبرونې زیاتره برخه بیا ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. دا هم د دې ساعت مهم خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې منځګړتوب ته چمتو دی، خو دا پروسه به د افغانانو په مشرۍ ترسره کیږي. د نړۍ لسګونه دینی عالمان نن په سعودي عربستان کې د افغانستان د جګړې په اړه دوه ورځنۍ غونډه کوي، او اروپایي ټولنې له اوکراین سره پر مختلفو مسئلو د بحث لپاره مهمه غونډه پیل کړې ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په پروسه کې د افغانستان د حکومت د هڅو د ملاتړ ژمنه وکړه. مایک پمپیو چې د دوشنبه په ورځ په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی و، له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. نوموړي زیاته کړه چې واشنگټن حاضر دی له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې ګډون وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې دا خبرې به د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مشرۍ وي. دغه راز ولسمشر محمد اشرف غنی خبریالانو ته ویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ وروستي اوربند د افغانستان ابتکار دی، او باید پر اهمیت سترګې پټې نه شي. دی وی هیله ده هر څه د تورو عینکو له شاونو ګورو. ټولو هیوادوالو ته زما عرض دا دی چې آیا په تیرو څلوېښتو کلونو کې مو اوربند لیدلی و؟ که مو نه و لیدلی او اوس مو ولید، نو د دې موضوع پر اهمیت باید سترګې پټې نه کړو. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په سفر کې دواړو لورو په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو او همکاریو، د افغان ځواکونو په وړتیا، د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو، د افغانستان د انتخاباتو، او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر د ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سولې عالي شورا خوشبینی ښیي چې د سعودي عربستان غونډه به د طالبانو د جګړو د دوام دریز بدل کړي. د دې شورا یو غړي قاضي امین وقات تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې اوس ټول اړخونه په دې باور دي چې د افغانستان جګړه شرعي بڼه نه لري. د ده په خبره طالبانو ته به ستونزمنه وي چې د اسلامي هیوادونو په مقابل کې ودرېږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د دینی عالمانو شورا مشر قیام الدین کشاف په مشرۍ شاوخوا دیش کسیزه پلاوی په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. د دې کانفرنس لومړۍ ورځ نن په جدا او دوهمه په مقام مکرمه کې ترسره کیږي چې د افغانستان ترڅنګ د ودرشو اسلامي هیوادونو دینی عالمان ورته بل شوي دي. په غور کې د وروستیو نه امنیو تر ډېرېدو وروسته شاوخوا زر کورنۍ د دې ولایت له مرکز او شاوخوا سیمو څخه له خپلو کورونو وتلې دي، او په فیروزکو ښار کې ځای پر ځای شوي دي. د دې ولایت د کډوالو چارو رئیس عبدالرب غفوري ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دغو بې ځای شوو د شمېر د ډېرېدو له امله اندېښمن دي.
ما نسبت به سالهای قبل امسال نگرانی ما بیشتر از پیش بینی میکنیم که نسبت به سالهای قبل و نسبت به اول سال ما شاهد تعداد بیشتری از بیشتر شدگان مرکزی ولایت و ولسوالی باشیم.
د کاغلی غفوری په خبره دوی د خیریه مؤسسو په همکاري توانېدلی دي چې له دغو بې ځایه شوو سره مرسته وکړي، خو وایي دا مرستې کافي نه دي. ویل کېږي د طالبانو او نورو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو بریدونه او وچکالي د دغو کسانو د بې ځایه کېدو اصلي لاملونه دي. اوکراین او اروپایي ټولنې یو مهمه غونډه پیل کړې چې په هغې کې د کیف د لوري د اصلاحاتو پر هڅو او د روسیې لخوا د کریمه د الحاق او د غراز د اوکراین په ختیځ کې د بلدون پالو څخه د مسکو د ملاتړ په اړه بحثونه د اجنډا په سر کې دي. وروسته له هغې چې د اوکراین او اروپایي اتحادیې ترمنځ د مشارکت او یووالي موافقه وشوه، دا لومړی ځل دی چې په بروکسل کې دا سره مشري جوړیږي چې د اوکراین ولسمشر پاترو پروشینکو هم پکې برخه لري. دغه موافقه چې په سپتمبر کې عملي شوه، د اروپا او اوکراین ترمنځ اړیکې پیاوړې کوي. د دې موافقې لومړنی اسناد په 2013 کال کې لاسلیک شول، خو هغه مهال د اوکراین ولسمشر ویکتور یونکوویچ د مسکو تر فشار لاندې له هغو تر شا شو چې دې کار په اوکراین کې سخت اعتراضونه وپارول، او د دې سبب شول چې ویکتور یونکوویچ په 2014 کال کې واک پرېږدي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن داسې مهال استعفا وکړه چې دا هیواد د صدر اعظم تریزا مے په حکومت کې د ګډوډۍ شاهد دی. د نوموړي تر دې اعلان څو ساعته دمخه د برتانیې د حکومت یو بل لوړپوړي چارواکي ډیوډ ډیوس چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو لوړپوړی مرکچي و هم له دندې لرې شو. د تریزا مے دفتر پرون په یو اعلامیه کې ویل چې تر غرمې وروسته صدر اعظم د بورس جانسن استعفا منظوره کړې ده. بورس جانسن او ډیوډ ډیوس د صدر اعظم تریزا مے د کابینې هغه دوه مخکښ وزیرانو چې له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو پر مسئله له نوموړي سره ښکاره مخالفتونه درلودل. او د تایلند چارواکي وایي څلور هلکان چې په اوبو کې راګیر یو مغاره کې ایسار پاتې وو ژغورل شوي دي. په دې سره د دې مغارې د ژغورل شوو کسانو شمېر اتو تنو ته ورسېد. د جون په 23مه دولس ځوانان چې عمرونه یې له 11 تر 14 کلونو دي له خپل مربي سره هغه مهال په دې اوبو کې راګیر مغاره کې ایسار شول چې د سختو بارانونو له کبله د دوی اړیکه پرې شوه. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري. د غراس په اف ام 100.15 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. دوستانو د دې خبرونې زیاتره برخه ستاسو خوکړو د اوبخې د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو د افغانستان په اړه په خاص ډول د افغانستان د سولې د پروسې او په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې د کانفرنس او د دینی عالمانو د غونډې په اړه پکې رپورټونه او مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن لیواله دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې ګډون وکړي. خو وای د سولې اړوند هر ډول خبرو مشري افغانان پخپله کوي. مایک پمپیو چې په ناڅاپي سفر پرون په کابل کې وویل چې امریکا به د یو اوږدمهاله ملګري په توګه د افغانستان د حکومت ترڅنګ ولاړ وي. کابل ته د ښاغلي پمپیو سفر داسې مهال شوی چې نن په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې په اړه د اسلامي هیوادونو یو لویه دورځنۍ غونډه جوړیږي. جزئیات لفریبا ظاهر اورو.
په داسې حال کې چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په هڅو بوخت دي، د امریکا د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي د دې هڅو د ملاتړ ژمنه وکړه او ویل چې متحده ایالات به افغانستان په دې هڅو کې یوازې پرې نه ږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې د دوشنبې په ورځ په یوه ناڅاپي سفر افغانستان ته ولاړ دا څرګندونې کړې دي. ښاغلي پومپیو پرون ناوخته له افغان ولسمشر اشرف غني سره په اړه کې یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې طالبان باید پوه سي چې د جګړې له لارې نسي بریالي کېدای. وسلوالو طالبانو په وار وار ویلي چې دوی د امریکا متحده ایالاتو سره مخامخ د سولې خبرې کول غواړي، خو په ځواب کې امریکا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت خبرو ټینګار کوي. مایک پومپیو د دوشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې واشنگتن لیواله دی له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو کې ګډون وکړي، خو وایي د سولې د هر ډول خبرو مشرۍ افغانان پخپله کوي.
د وی موږ له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو سره په ګډه کار کوو څو د یو با امنه او خوندي افغانستان لپاره شرایط رامنځته کړو چې د هڅې د افغانانو په مالکیت او مشري دي. د سولې پروسه هم همداسې ده. متحده ایالات به د دې پروسې په اسانه کولو کې مرسته وکړي او ګډون به پکې وکړي، خو د سولې پریکړه باید د افغانانو لخوا او د دوی ترمنځ وسی. دغه امریکایي لوړپوړي ډیپلوماټ زیاته کړې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ وروستۍ اوربند او پر طالبانو فشارونه د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر په هغې ستراتیژي پورې اړه لري چې تیر کال د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره اعلان کړه. په هغې ستراتیژي کې چې تیر اګست اعلان سوه، هدف یې دا و چې طالبان د ډیپلوماتیکو، پوځي او سوله ییزو لارو وهڅول سي چې دوی جګړه نسي ګټلی او باید له کابل سره روغې جوړې ته غاړه کېږدي. ولسمشر اشرف غني هم په دې خبرې غونډه کې همدې ټکي ته په اشارې سره ویلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي په سیمه کې مثبت بدلون راوستی او د سیمې هیوادونه باید په صادقانه توګه د دې ستراتیژۍ ملاتړ وکړي. د وی دغه ستراتیژي نتیجه ورکړې ده. د پام وړ اغیز یې درلودلی دی. هغه څه چې موږ په ځانګړي ډول د دې ستراتیژۍ په برخه کې هرکلی کوو په باثباته جنوبي اسیا کې د با امنه افغانستان نظریه ده. د دې ستراتیژۍ هدف د یوې تلپاتې سولې او ثبات لپاره د شرایطو رامنځته کول دي او دا هغه څه دي چې د افغانستان ملي وحدت حکومت ورته ژمن دی. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له دې سفر مخکې د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا لوړ پوړي ډیپلوماټ الیس ویلز سیمې ته تللی و چې ویلي و پر طالبانو د دې لپاره چې د ولسمشر محمد اشرف غني د سولې وړاندیز ومني فشار په زیاتېدو دی.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو ورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په پروسه کې د افغانستان د حکومت د هڅو د ملاتړ ژمنه وکړه. بل لور ته نن په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې او جګړې په اړه د دینی عالمانو لویه نړیواله غونډه جوړیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې خوشبینه ده د سعودي عربستان غونډه به د طالبانو دریځ بدل کړي. زموږ همکاري فریبا ظاهر د دې شورا له یو غړي قاضي امین وقات سره په دې اړه مرکه کړې ده.
لویا اجتماع شو پاغی کې په اتفاق باندې پښتو او دری ژبو کې اعلامیه خبره کړله او هغه په کتاب الله او په سنت رسول الله او په شریعت اسلامي باندې مستند وه او دای په کې وښودله چې روان جنگونه په افغانستان کې کومه شرعي توجیه پښتوانه نه لري. اوس به دا بم وي او هغه کوم جریانونه چې په اندونیزیا کې شوي دي د افغانستان او پاکستان او د اندونیزیا د علماو هغه به تون بوي د دنیا مشترک شیات وړاندې کیږي او خپل علما دا غلطه یو مشترک هیئت رئیسه کاکی چې پاغه باندې یو لیکنه برابروي به په مکه مکرمه کې هغه اعلامیه د سپارل کیږي عمره وعده کیږي. نو دا ټول نه به یو داسې حالت منځره وځي چې په افغانستان کې روان جنگ یو شریف پښتوانه نه لري بلکې شریف پښتوانه د سولې ده. په افغانستان کې به سعودي عرب د حکومت په ابتکار او په افتخار باندې دا جریان خصوصا چې په مکه مکرمه کې منځته راشي دا ور ډیره دل به توجه چې او طالبان او د غوی مسولین او رهبران هم دې ته و هڅول شي چې هغه په خپل موقف باندې چې نظامی ستراتیژي ده تجدید نظر وکړي او لخت خبرو ته تمایل وکړي. هغه خیر او هغه حیثیت او عزت او لاسته راوړنې چې دوی په مذاکراتو کې لري هغه جنگ کې شاید ترلاسه نشي. نو بناء دا کانفرنس ډیر مهم دی او ډیر ارزښت لري.
بله وقت سب تاسو د بیلابیلو غونډو یادونه وکړه او هم طالبانو ته اشاره وکړه چې دوی به وه هڅول سي چې د جګړو لاس واخلي او لیوالتیا وشي سولې ته. حال دا چې طالبان حتی په داسې غونډو کې ګډون نه مني اته ردیه. نو دې غونډې ته څونه خوشبيني ډیره ده؟
نو په دې کې طالبان ته شم سره اتحاد شوی د ګډو وای سي تر مدیریت لاندې ده د اسلامي هیوادونو هغه مشترک کانفرنس چې ده او طالبان ته مشکل وی چې دوی سي یا د ټولو اسلامي هیوادونو یا د امت د علماو په مقابل کې ودرېږي داسې یو موضوع نیول د دوی لپاره به مشکل وي. او که دا کار وکړي دوی به د نورو نظریاتو سره د نورو فتواګانو سره د نورو نیوکو سره مخ شي. زه فکر کوم چې طالبان ځیرک خلک دي په دې مسایلو باندې پوهیږي. دوی ته به همداسې یو حالت په کار وو چې د امت و نمایندګۍ ونه د امت علما غوښتنه وکړي او دغه غوښتنې د دوی مثبت ځواب ورکړي او دوی تدریجا د خبرو جریان ته داخل شي. دا د دوی لپاره ابرو ده او دا د دوی لپاره عزت او د مسؤلیت هم ده.
بله وقص بیا هم د طالبانو موضوع یادوم چې د دوی یو اساسي غوښتنه همدا و چې دوی غوښتل د امریکا متحده ایالاتو سره مخامخ خبرې وکړي او خپل غوښتنې ورته وړاندې کړي. لکه چې تاسو به هم خبر یاست د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ کله چې کابل ته راغی د خپل سفر په ترڅ کې ویل چې امریکا به د افغانانو په شری د سولې مذاکراتو کې ګډون وکړي. یعنی امریکا لیوالتیا لري چې د خبرو ته حاضر سي او کښین ورسره. او البته دوی وایي چې دا به د افغانانو په مشرۍ خبري دوی به یو برخه د خبرو. تاسو په نظر دا څرګندونې سولې پر پروسې باندې څونه اغیز کولای شي؟
او دا طالبان چې درې ورځې نه ور باندې شو د اختر پر شپو کې هغه دنیا ته یو نوی رنگ ورک او دا و خو در سولې دا ول ساتلس کاله جنگ چې وو دا یو تحمیل وو. اصلا د افغانانو په باندې ورورولی ده ملګری ده او دوی به یو ورځ کې پخلا کېدلی شي یو بل په غېږ کې نشي یو بل مېلمستیا کوي یو بل سره مونځ کوي یو بل سره استقبال کوي. نو دا یو داسې نمایل شو چې دنیا ذهن بدل شو. د طالبانو دې غوښتنې ته بالاخره امریکا ځواب وویله چې دوی به چې موږ د امریکا سره خبرې کوو. امریکا په وزارت خارجه کې یو نهاد ایجاد کوو اعلان وکړ چې امریکا جمع طالبان جمع د افغانستان حکومت.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رای قاضي امین وقات د سولې د عالي شورا غړو چې د سعودي عربستان د سولې د کانفرنس د افغانستان په ډنن او سبا کېږي ازادي رادیو سره خپل نظر شریکو. د خبرونه په پاتې برخه کې ازادي رادیو مچلا اوریدل شي.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاره. د رادیو مجلې د نننې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د خوستي سندرغاړو په سنځو راپور برابر کړي.
د ټولنې سره په تګار کې زه خپل هم ډېر مخالف یم. رخ شیخ خان کی خ شیخ خان کسه د مون درد دلای ولستای د دې لپاره چې د دې ونر د لیارې نه رخ خدمت وشي رخ غزل کې شي.
په هنر جاج کې له سید الله سلام سره د اروخاد نور محمد ترکی د نصر تنقیدی جاج اخلو.
ترکی په ساده غزنچی لهجه خبرې کوي او هغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پوری پاتې ده.
په فنکار برخه کې استاد خدای داد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي.
پنځه دېرش کاله شو زه موسیقي ته راوتې یم. خدای دې وبخیر اوس وفات شو نه.
پزر پانه کې با لند کې ساستونه واوري.
هلک په جړغا کې وویل لجیبه دې ټلیفون رئیس قلم پرزما کول وی.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري خزینه شاعري زرغونی کاکړ احوال واوري.
چې زه وړیم د بل اور چې په اور کې سم نسکور لیرو به څه بدړما یا بلک شکوا کوما.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د شپږم سرود لومړی برخه واوري.
د کک مور نه پښتنې زړه کې ډیری ډیر رازونه دي چې دا پسراوته کک اوس چیرې دی په څه باندې اخته دی خلک وایي.
هنر د یوې رښتینې نړۍ یو په زړه پورې انځور دی چې د ښکلا پیژندنې تصویر پکې تر سترګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پولو تابع نه دی. هغه هنري اثر چې د نړیوالتوب تر سرحد رسی ټولې جغرافیایي ژبنۍ قومي او مذهبي پولې لمنځوړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. په نننې خبرونه کې به د پښتو ژبې و ملي سندرې چې اوس یې نړیوال شهرت پیدا کړي تاسو ته لایوي لنډي تفسیر سره وړاندې کړو. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د رسنیو د عالی شورا طرزالعمل تصویب شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستی وزیر حسینې صافی په مشرۍ د رسنیو د عالی شورا غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی سرګند کړه چې دغه طرزالعمل هر اړخیز دی او د رسنیو د عالی شورا ټول کارونه د رسنیو د قانون له مخې مشخص او د هغه د تطبیق زمینه برابروي. دغه راز په دې غونډه کې د رسنیو د عالی شورا د طرزالعمل مسوده د تقنین او پالیسۍ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سلاکار دلاور نذیر زوی لخوا وړاندې شوه. د رسنیو عالی شورا غړو له بس وروسته دغه طرزالعمل په وو فصلونو او شپږ پنځوس مادو کې تصویب کړ. دغه راز په دې غونډه کې د ټولنیزو رسنیو د پالیسۍ په مفرداتو چې د تقنین او پالیسۍ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سلاکار لخوا برابره شوې وه خبرې وشوې او د تایید وړ وګرځېدل. د بامیان د ملي رادیو تلویزیون د نوې ودانۍ کار پیل شو. دغه ودانۍ د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د لوی ریاست له اختیاري بودیجې څخه د 13 میلیونو و 200 زرو افغانیو په لګښت په دوو پړونو کې په پاخه وساسي ډول د دغه ولایت د عیسا خان دښتې په نوې ښار کې جوړیږي چې د خبر رادیو او د پروډکشن په ګډون درې سټوډیوګانې تخنیکی دفترونه لیکدونکي او اداري دفترونه او یو سالون پکې په پام کې نیول شوی دی. د دغه ودانۍ د جوړولو د کار په پیل کې چې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون لوی رئیس محمد زرین انزور او ملګری هیئت د دولتي ادارو رئیسان او خبریالانو ګډون کړی و. د بامیان والی محمد طاهر زهیر وویل ملي رادیو تلویزیون د افغانستان د ټولو خلکو د ملي یووالي او پیوستون د سمون عامل دی. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون لوی رئیس رسنوی ته وویل چې په زیات ولایتونو کې د ملي رادیو تلویزیون ریاستونه او امیرتونه له ستونزو سره مخامخ دي او تر اوسه پورې په 13 ولایتونو کې د رادیو تلویزیون ودانۍ جوړې شوې دي او په 4 نورو ولایتونو کې د جوړولو په حال کې دي. لرغونی اثر د قاچاق مخه ونیول شو. د اسلامي دورې یو ناب تاریخي اثر چې له قاچاقونکو څخه ترلاسه شوی وو نن د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شو. دغه اثر د جوزجان ولایت په اقچی ولسوالۍ کې د پیرودنې په وخت کې له قاچاقونکو څخه د ملي امنیت د موظفینو لخوا ترلاسه او د جوزجان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته وسپارل شو.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سندرغاړو او هنرمندانو لخوا په یو شمیر مجالسو او محفلونو کې د موسیقي بازاري او مبتذل سندرې ویل کیږي چې رون آندي ټولنې ته په زیان بولي. هنرمندان او سندرغاړي بیا وایي چې لدې څخه د محفلونو د ګډونوالو غوښتنه د همدې ډول موسیقي وي او که چیرې دوی په خپل خوخه سندري ووایي نو مجلس ته څوک نکینی. خو د خوست هنرمندان او سندرغاړي بیا ځینې ستونزې هم لري. له خوست از موږ همکار نجیب الله لوخیل پر راپور برابر کړي.
د خوست یو شمېر سندرغاړي او هنرمندان وایي چې په ځینو ودونو او شخصي مجلسونو کې د کلي او مالت خلک له دوی د مبتذل او بازاري سندرو غوښتنه کوي چې دا ډول سندري لیوي خو د دوی ټولنیز موقف زیانمنوي او بل خوا ټولنې او ځوان نسل ته هم ښه پیغامونه نه لري. دوی خپل ستونزې هم یادوي او زیاتوي چې په خوست کې د انځوریز سندرو د ریکارډ لپاره سټوډیوګانې نه لري. د سندرغاړو اقتصادي حالت کمزوری دی او حکومت هم ورته لازمه پاملرنه نه کوي. د ماستر چینیوال په نوم یو تن خوستی هنرمند وایي که چیرې دوی د خلکو فرمایشونه ونه مني نو خلک په مجلسونو کې شور او ستونزې جوړوي او محفل ته هم نه کینی.
کوم ځای کې موږ پروګرامو ته تللي یو او داسې خلک هم خلک راجع شوي دي کلي ملت خلک موږ تیل دي چې دا غزل ووایه او که نه وایي نو سوز دي بند کا بیا موږ نه کوو پروګرام هم نه کوو. داسې هم شوي دي چې زور یې هم والا دی موږ سره غولو وینده کې چې ښه غزل انتخاب کو ښه شعرونه ووایو نو که موږ سره تجارتیون حکومت او داسې غټ خلک یې موږ سره کومک وکړي یو خوست ولایت ډېر تکړه هنرمندان دي ډېر لوړ هنرمندان دي.
د موسیقي دیوی عالی غږون کې احسان الله احسان وایي چې سندرغاړی باید د سندرو لپاره ښه شعر انتخاب کړي ځکه ولسته د داس روحیه ورکول اړین دي چې هغوی یووالي وطن جوړونې او مثبتو کارونو ته وهڅول شي.
وړکی نسل موږ تعلیم ته دعوت کړو دولته کسر موږ ته د سپیکرې ولګو په کلي کومو کې ورجنا ټول خلک دا په زرهاو خلک وري زنانا اوسټین ګیرای مریض هر څه کې وري عوامو ته بیا دای هغه دای پیغام دای چې د سندرغاړي نه داسې غزل ونه وړي چې هغه نه بالکل بیا د موږ رادیو تلویزیونونو ریاستونه نیوکی پکې.
یو بل تن سیمه‌ای سندرغاړی ګلروف شوقی د ریکارډ لپاره د مجهز سټوډیوګانو د هنرمندانو لپاره د منظم دفتر د هنرمندانو د روزنې د پروګرامونو نشتون د دوی له مهمو ستونزو څخه ګڼي.
لکه دا اکثره د سواد دي د موږ اکثره د ډېر هنرمندان نو باید د هنرمندان په سواد شي چې د خشر او د بادشه توفیر وکړل شي. په نورو وطنونو کې وړه اقتصاد چې د هنرمندانو ده په دې وطن کې چې ټوټ خلک دي هنرمندان دي لکه داسې هنرمندان شته چې اوس بیماران دي موږ خپل پیسې ورچول چې د هنرمند دومره پیسې نه لري چې د خپلې بیمارۍ علاج وکړي.
بلخوا د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې د هنرمندانو دا خبره پر ځای نه بولي چې ګواک یاده اداره له هنرمندانو سره منظم اړیکې نه لري. د غوښتنه وکړه چې هنرمندان د خپلې غوښتنې د دوی د اتحادیې له لارې ورسره شریکې کړي چې د حل لپاره منظم کار وشي.
هغه مرجع چې د حل مرجع دی هغه ته د ستونزې رسو کړي. همداشان دوی د ثبت رجستر په اړه چې هنرمند باید سوسي مسار څوک راځي چې څه هنرمند یو هغه دا سوای چې هغه د خلکو د ټولنې خوښ نه وي دوی نه موږ غوښتنه وکړه چې
یاد دیوی خوست له پخوا راهیسې اصیله سیمه ایزه موسیقي لري چې ډول سورنای شپېلۍ سرنده او رباب له پخوا نه دودو او له تیرې یوې پېړۍ راهیسې هارمونیا تبله او د موسیقي نور آلات هم ورګډ شوي دي. کتون کې وایي د افغان حکومت دنده ده چې د دې سیمې اصیل هنر او موسیقي د ساتنې ودې او پیاوړتیا لپاره لازمه پاملرنه وکړي.
د افغانستان په خوانه ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان د یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادېږي یو با استعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لند هنري داستان او ناول درامنځته کیدو نوښتګر او لومړنی لیکوال څخه بلل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوستې راکړی ده او د هغه محل په غنو خبرونه کې کیسې او مقالې خبرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د اثارو څېړنې ته ځانګړې کړو وایي ترکی د ځانګړي سب څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ولس ژوند یې هماغه سي ترسیم کړي چې ډول چې ده. په نننی هنر جاج کې د اروخات ترکی د نثر د فن جاج خلو.
هنر جاج
مننه سلام صاحب شیخ خپل قیمتي وخت مو مشترک او د هر کلی سره سم پوښتنم کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد ترکی د آثار او څېړنه او کتنه و څار کیا و چې د موضوع مو ټاکلو په همدغه موضوع مو بحث وکړو.
لوی ارتي دا و چې
ما داس خوان گرل لک د نور محمد طریقي اثر چی لک څنګه چې لازم ده هغه خلکو ته نه رسیدلې یا څوک نه ځنی خبر یا کله نه کله خدام له داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داسې اشکال نه کېدو خلکو بیخي دا باور نه لرو چې نور محمد ترک دی هغوی یوازې دی د یو سیاسي شخصیت له مخې پېژند، د یو لیکوال، د یو ادیب، د یو نو لیکونکي کیسه لیکوال په حیث یې نه پېژند. نو ما لازمه وبلله چې په دغه اړخ یې کار وسي.
تاسې په خپلو خبرو کې مو ویلي چې یو شمېر خلک د ده له لیکونو یا د ده له لیکوالۍ ډېر نه و خبر، یوه اړتیا دا وه. یو بل مسله چې ما سره اکثر پوښتنه دی چې د نور محمد طریقي د شخصیت دواړه خونه، یو سیاست او یو ادبیات، سیاسي اړخ نسبت په ادبیاتو یو څه ډیر بارز ولته پټولنه کې ډیر مشهور دی. آیا فکر نه کوي چې د نور محمد طریقي د آثارو د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر ندي مشهور شوی یو لامل به دی چې د سیاسي خوا ډیر بارز و؟
خو یو خبره ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو، یعنی زموږ برداشت دا دی چې یو څوک داسې باید یي لکه زه چې غواړم، او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل هر څوک ښه او بد لري. زه دلته دا تبصره هم نه کوم چې کوم اړخ ښه و کوم اړخ ښه نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثر او ډیر شیان بے پلا و نسپړ، معمولا موږ یو موقف یو مخکینی موقف نیولی. یو شی دا دی چې د خدای بخلي طریقي اثر چې دی یا هغه ادبي اړخ سیاست بالکل ستا خبره د زیانمن کړی دی. ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د ده هغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمني ورسره کړي، او یا یې د ده د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه کاری کړې د ګر سره یې هغه ادبي ښېګڼې هم ورسره پرې ایښي دي. لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمني په غاړه واخلي که نه. او له هغه وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې پار صورت کیسه دې ته راغله چې که د ادبي ښېګڼو په اړه خبرې کېدای ممکن له ځینو ننګونو او مشکلاتو سره یو څوک مخ کېدای، ځکه چې له هغه وروسته خو بیا مبارزه سوه. پسې کیسه داسې سوه چې ان تر وسله واله جګړه وه نو که نه، که تا که د یو چا ښه ویلی نو بل په خامخا به په یو بل لوري بدله کېده. زه فکر کوم چې د دغه سې یو ناورین او کشمکش او د دغسې یو حالت له مخې چا زړه نه دی ښه کړی چې ملګرو او ځینو خواخوږو هر چا به یوه خبره کوله، مګر زموږ خبره دا وه زه خو د ادبیاتو یو شاګرد یم، او د ادبیاتو د یو شاګرد په حیث هنر دی چې هر څوک یې لري.
سلام صاحب، تاسو د ارواښاد طریقي په آثارو کتنه وکړه، ومسپړل، څېړنه مو کاغه مو ټول ولوستل. آیا د طریقي په آثارو باندې د هغه د سیاسي مفکورې اغیز و؟
هو، په ځینو شیانو کې، لکه مثلا طبقاتي ناانډولي کیسه چې ده، لکه د هغه خپل هیومنیست اړخ او خپل د مساوات لرلو یو فکر او یو کیسه یې پاللې ده. په هر کیسه کې لکه د ده تخلیق او هنر چې دی، د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو ښه ناول، یو ښه کیسه او یو هغه څه شی چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول یې ولري په خپل ځای کې په خپل هغه لري، ولې هغه د ده سیاسي اړخ چې څه شی و یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکې شته.
د پکې وو
او د پکې
اې دغه لیکنې مثلا بنگ مسافری څړه او د تورتنوري سنگسار او زینو کتابونه چاپ شوې دي د لهغه وخت وړاندې چې د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامی او سیاسي چارو واګي په لاس کې اخلي له د وړاندې لیکلو کې له د روسي ملي کړه
ښه د ډیر کار لغه مخ کې کړه دی سړی داسې احساسي لکه یو د دې پاسار کې لکه یو د الفت صاحب خبرې یو داسې احساس چې دی آرام نه پرېږدي دی په اور کړی دی بلاخره د دې لپاره جوړی چې یو وخت په اصطلاح راکاره سي لکه یو څه شی چې په انسان کې دننه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي او څه شی چې ما ولوستل یا زه چې ګورم زه فکر کوم چې ننم زه هغسې بې عدالتي یو ښکاریم یعنی د ټولنې نهایت ډېر واقعیتونه تر ښه بد او بې خونده واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی و چې راویسپړي یا د راسپړلي وو هغو سره موږ نن مخ کېږو زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن نه خو سل کاله مخکې وو خو له غنم سل کاله مخکې فکر یې کړی دی یعنی اټکل داس نه و چې نن دې موږ په هغه حالت کې اوسو لکه څنګه چې ترکی سر ځینې ټکولی اوس مثلا سنگسار ناولې زه مثال درته سنگسار ناول کې یو څوک سنگساریږي عیني کیسه په کابل کې د شهیدی فرخوندی په اړه تکرار شو یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنگسار ووای بیا کیسه درته معلومیږي چې شهیدی فرخوندی کیسه سو یا چې شهیدی فرخوندی کیسه لولې بیا درته معلومیږي چې بس په سنگسار کې والک دی نو یو څه د ټولنې د ښیرازي خبره کوي له سیاسي ملا سره ټکر کوي
او سنگساری
او بل جالبه خبره څه شی کله کله په کار دانه دی چې موږ ډېر مصنوعي وو په اصطلاح کله شو تقليدي کیسه مکتوب وو د ترکیو خواله ده چې خورا په جرأت خبره کوي هغه ځای ته ګوته وروړي چې تی د هغو خلکو ته یو هغو ارزښتو ته هغو شیانو ته د ګوته وروړلو جرأت نه کوي مثلا ته د ملا په اړه خبره نه شې کولی مګر ته یې کوي
سلام صاحب همدلته غواړم یو بله پوښتنه وکړم تاسو خو د ارواښاد ترکی ناولونه مو لوستل ولنډې کیسې مو ولوستي په هغه وخت کې په افغانستان کې هلته طبقاتي ټولنه هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم او ترکی دیوی داسی کورنۍ وسیدونکو د دیوی داسی کورنۍ غړو او هغه د ژوند سطح نسبت نورو ته پورته و په سیاسي لحاظ مو په ټولنیز لحاظ اید د پ لیک دغه موقف څرګندېږي کنه د یو عام او د یو زپل شوی انسان په توګه ښکار شوی پکې
د معمولا په ټولنه کې تر ټولو د ډېر محکوم مظلوم او قرباني انسان ترجمان ز چې اوسم په کلی کې په مسجد کې ناستم او د تریک سپین ناول لولم یا سنگسار الولم یا ایچڑ الولم ز داس احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناستیم کرن هغه کسی دی تکراری څه شی چې دوه یلی دی هغه بیا عدالتی دی تکراری نو ته ټول فوکس یې لکه ټول ټینګاری په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنه کې د روانو بې عدالتیو په اړه خبره ده او بیخی ګڼې موضوعات ته رانغاړل دي لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر ورښکاره کړی دی یو هغه اصلي کرکټر او اصلي کیسه خو به وه په خپل خوا به روانه وه مګر په اړخ کې ډېر نور شیان چې دغه دی
تاسې مخکې د ترکی د ناول او یا هم د لیک یوه ځانګړنه دا وکړله چې د سل کاله وروسته فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي اوسم د تکراری یو موږ ګورو په فکري لحاظ پیغام هم همدا و چې باید تغییر راشي ژبه د تغییر په حال کې ده هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې خامخا تغییرات پکې راغلي دي د جوړښت له مخې د کلماتو له مخې او یا د نورو خواوو له مخې تغییر پکې راغلی کومه ژبه چې ترکی کارولی آیا له اوس سره کوم توپیر لري هنري ژبه چې کارولی
ترکی خامخا بل که اوس چې څه شی لیکل کیږي لیکنه نثر چې کومه ژبه کیږي معمولا به موږ معیار ته ډېر ورځو تر کې په ساده غزنی چی علاج خبرې کوي او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاته ده او سلګونه کلونه نوره به هماغه کیسه هملته په کلي کې پاتې وي. دی د کلیوال په ژبه غږېدلی او په کلي کې خو نه پوهېږي چې ژبه هماغه سې ده.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور
د پښتو وتلې محلي سندرغاړی استاد خدای داد چې د تیرو ډیر شو کلونو راهیسی نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي، ځوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي او په آواز او انداز کې سورلۍ هم ورزده کوي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد مرکه کړي.
فنکار
دادا دوستاز تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدله څنګه دی داسي دغه نغمه په زړه راوریدله او په خپل شوق دی وغږوله
دا راګي بایګ ده او شپارس ماتري نغمه دا دلته زما مرګره قادر جان دا سنمګل استاد شاګرد دی او دې سره می واسه دا نغمه فټ کوله چې مال څنګه په راځي په صحیح کنه راځي او رسالم په کډر خسته راغله بالکل
استاد که دسی نظر واچو زمنګ د پښتو محلي موسیقي شیدا تقریبا په ننګرهار کې هنرمندانو ژوندۍ ساتلې ده. اوس د غنوي نوي ځوانان چې د موسیقي تراوتی دي بیا ورسره د غربي موسیقي د محلي موسیقي سره ګډوي چې زمنګ هغه د اصلي موسیقي رنگي پیګه کړي ده. څنګه کې دې شي چې مونږ خپل اصله محلي موسیقي ژوندۍ وساتو؟
هغه په خواني موسیقي چې کومه وره پاره کې یو خوان یو لذت یو مزه و پکې نو که غزل هم ډېر یو مانادار شعر به جوړ کړي یا تلویزیون یا په راډیو کې به ورل کړه. دا زمونږ زیبا وطن ګوره څومره وخت به استاد اول میر ویلې ده دا اوسه پوری چلیږي خلک خوښوي دا اوسنی موسیقي خو که نن شعر ویلې یو لس ورځې دوران هغې نه لس ورځې بعد هیڅوک بیا اوري نه. زه دا خواهش کوم باید چې هغه پخوانۍ کومه موسیقي زمونږ ده هغه باید چې دوی تازه وساتي. هغه ډېره ښه موسیقي ده او ډېر خوندوره ده او آرامه موسیقي ده. دا اوس خو صاحب موسیقي نشته اوس خو ټوله بس ګډا ده نو ګډا چا موسیقي کې راوسته دا خو بس پوش رقص ده.
که دا راته ووایي چې څو کاله به کېږي چې تاسې د موسیقۍ میدان ته راوتي وی او استاد تاسې څوک؟
زما خو تقریبا 15 کاله شو زه موسیقۍ ته راوتی یم. خدای دې وبخښي اوس وفات شوی ده نه هنر ته همغه زه راویستی وم. استاد جګرپاره نه مېده ډېر یو ښه محلي سندرغاړی و نو هغه داسې دغه نه و خو صرف دغه متوجه دغه کار ته هغې زه کړم که نه نو هغې نه بعد بیا زه د استاد ستار سره مخ شوم او هغې ته بیا ما شکره کېښوستله. نو هغه د بریالي سمدي ماما دی هغه تقریبا 200-300 شاګردان لري سیدا ګل مینا او مطلب بشیر ننګرهاری زه مطلب شاولي پورې چې دی نه یاد نه کړی ده نو او ډېر استاد سړی دی نو هغې ته ما شکره کېښوستله. بیا الله دې ژوندی لري ژوندی ده اوس هم هغه موسیقي خو یې بس کړې ده.
خپل شاګردان لري څو تنو ته به دې زده کړه کړې وي که هغه د هارمونی وي یا دا چې د آواز د کر جوړولې وي؟
استادان خو مونږ نه شو جوړېدی. استاد ډېر مشکل کار ده. بیا هم 15-16 ساینو شلو پورې شاګردان زه لرم.
دغه شاګردانو ته د موسیقۍ کوم آله ورزده کوي تاسې؟
هارمونیم، بعضی شعر و شاعری، بعضی ترزونه ورته خیم. زما خپل عاشق هارمونیه ده، هارمونیه ورته زده کوم.
او که دې نو ځوانانو بیا داسې آواز ځینې ځای کې ټیټو جکیږي د هغوی موازنه هم ورته ورښودلی شي؟
بله بله، هغه طریقه مونږ ته راځي. مونږ ته استاد ویلي دي او شاګردي م کړې ده لږ هم نه شه تقریبا 15 کالو پورې ما پخپله شاګردي کړې ده او نو هغه طریقې مونږ ته زده دي. مونږ چې څوک مونږ سره شاګرد شي هغه طریقې هغې نه به زده کولی شو.
استاد، که د مشال راډیو اورېدونکو ته داسې یوه داسې محلي سندره داسې لږه شان وغږوئ مونږ به هم خوشحاله شو او اورېدونکي به هم خوشحاله شي.
جانان خپل وطن تراشا سهار خلق دیر دی پی آبادی خپل کورونا سهار جانان مړ ایک ژوند سهار کتو کی زلوینا سہار وابڑ لے لو سہار شما لگی گی ونے پانے رجوینا
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیع لنډی کیسې پکې یو ځای چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې، رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه ستونه در اوروي.
زرپاڼه ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم. خېوي پوستکی سوتره ښکارېدل. یو دم مې له تشي سره څوک ولګېد. مخ مې ور واړاوه. یوه کوچني هلک مې له څنګه منډه واخیسته. سور زوړ پراشوتي جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره ښکارېده. له کیلو ډکه کڅوړه مې راواخیسته. سړک ته ور وګرځېدم. زنګ راغی، کشر ورور مې و. ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسیږم. جړغک مې واورید. ها، مخ مې ور واړاوه. د سره پراشوټي جمپر هلک قلم راته نیولی و. هلک په جړغک وویل، له جیبه دې تیلیفون راایست. قلم پر ځمکه ولوید. هلک ته مې وکتل. چاودې یخ وهلي بغوري یې سره ول. هلک په خواره خوله وویل، ډاکټر یې؟ ومې خندل، نه، بکس دې د ډاکترانو غوندې دی. ما ویل چې د ستونې دوا به راته ولیکي. مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله، هلته ورشه. ټول له ډاکترانو ډک دی. له چا پوښتنه وکړه، د ستونې ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وځړېد. ورغلم، 250 واړي. هلک یودم پورته وکتل. په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول. بکس مې کېښود، خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه راپاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورېد. خپله تاواني شو. ور ومې کتل، ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې ویل، په موټر پسې ولې منډې وهې؟ هلک پر خپله پزه لستوڼی تیر کړ. شخصي موټر دی خو خلک وړي. موږ چغې وهو، کمپنۍ کمپنۍ. موټروان 15 افغانۍ راکوي، خو دا 3 ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل، ولې؟ ستونی مې خوږېږي، ناست دی. په زوره چغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چغه کړه، خو د موټروان خوښه نه شوه. په بیا کې مې هم کموالی راوست، 3 افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو. خلتې ته یې وچې سترګې نیولې وې. 2 کیلې مې ورکړې. یوه یې جیب ته واچوله، بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل، ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل. په زحمت یې وویل، مور ته یې ساتم، ناجوړه ده. له ډېره ډنګروالي یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې 2 نورې کیلې را بیلې کړې. د ماشوم سترګې وځلېدې. پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل، پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله. په ډکه خوله یې وویل، د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی. خو 2 ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ور ولوېدم، بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم، پاتې وخت ناری وهم. هلک غلی شو. د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل، ولې؟ مناسب ځای نه دی. پوهیږم، خو دا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خوار روان دی. بصیر نومیږي، بد ستونی لري. ناری یې ما اوري، غوږونه به دې در وخوري. خو موټروانان ورته خوشاله وي، ټوله ورځ ناری وهي. خدایه تو خی پخه د کیلې پوستکی ته څخه کړې. خندا راغله، خیره م کوه. د ماشوم د تندې نری ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي، که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته، خو بیرته لنډ را وګرځېد. ویې ویل، ګټه نه لري. غلی شو، سر یې وځړېد. د خپل زاړه بوټ په 13 څوکۍ دکنی پی خنگره وگره و او رویه با بایل کشکه ده بسیرستون از ما بای.
د ادب جام دا برخمو د پښتو ادب لرغونی دوري شاعر زرغونی کاکړ احوال ته ځانګړی کړی ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغونه کاکړ د پښتو شعر په تاریخ کې دا لومړی خزه ده چې موږ پیژنو او د شاعرانو په ډله کې په لومړی کتار کې دریږي. که څه هم میرمنو په پښتو ولسی ادبیاتو کې زیاته ونډه لرلې ده، خو په لیکلي ادب کې ډېرې بېلګې تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي. یو شمېر ادبپوهان په دې نظر دي چې د فلکلوري ادب په تخلیق کې د پښتنو میرمنو برخه تر نارینهو زیاته ده، خو څنګه چې د دوی تخلیقکارو نومونه معلوم نه دي، نو له دې کبله د ادب دا دومره پراخه میدان د څېړونکو د مطالعې او تحقیق په دوران کې د کومې خاصې پښتني ادیبې، شاعرې یا څېړونکي نوم ته نه شي منسوبېده. دوی لنډۍ، د میندو سندرې، د واده سندرې، ساندې، نیمکۍ، کاکړۍ، ببولالې، فالونه، چغان، د اتړ نارې او داسې نور تر ډېره حده د میرمنو د فکر، درد، سوز، انګیزو او فکر محصول ګڼي. په پښتو ادب کې زرغونه کاکړه لومړنۍ پښتنه میرمنه ده چې په پښتو لیکلي ادب کې د کلام بیلګه تر موږ را رسېدلې ده. دا شاعره میرمن د کندهار د پنجوایي وه. د پلار نوم یې ملا دین محمد کاکړ و او دې د خپل عصر مروج علوم زده کړل، د فصاحت احکام یې ولوستل او د فصاحه او اشعار او اثار یې وویل. زرغونه د سعدالله جان نورزی په نکاح کې وه. د علم او هنر او توري خاوندان زامن یې درلودل. دې میرمنې د خپل عصر په شاعرانو کې شهرت درلود او د دې اشعار به یې لوستل. زرغونی په 903 هجری کې د شیخ مصلح الدین سعدی فارسی بوستان په پښتو شعر ترجمه کړ. دا میرمن علاوه پر شعر او ادب د ښه خط خاونده وه او د خط ډېر اقسام یې لیکلی شول. داسې خوشخطه وه چې کاتبانو به یې له خط زده کړه کوله، او لکه د پټې خزانې مؤلف چې لیکلی دي، دی په خپل ښه خط خپل پښتو کړی بوستان لیکلی و چې ملغلرو یې خط ته عاجزي کوله. د پټي خزاني پر روایت زرغونی غزلیات او د اشعار نور اقسام هم درلودل چې په فصاحو کې مشهور و، خو په خواشنی سره چې له هغه څخه اوس کوم نمونه نه لرو. یوازې د هغه پښتو بستانه یو حکایت د پټي خزاني مولف را نقل کړی دی چې د زرغونی د کلام سلاست او متانت سنخکاری. که موږ په پښتو ادب کې د اخلاقي شاعرانو لپاره یو مخصوص ډله ومنو، نو زرغونه به له خپل بوستانه سره د هغو په سر کې ولاړوي، ځکه چې تر دې د مخه یو اخلاقي شاعر چې مستقله سر ولري موږ ته نه دی معلوم، او زرغونه د شیخ سعدی د بوستان په منظومه ژباړه د اخلاقي شاعرانو له ډلې څخه بللی شو. هغه حکایت چې زرغونی ژباړلې دی او د زرغونی له بوستانه پاتې دی داسې دی. اورېدلې مې کیسه ده چې لشاتو نخواګه، اورېدلې مې کیسه ده چې لشاتو نخواګه ده، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، له حمامه راوتلی په کوڅه کې تیرېدلی، ایرې خاورې چا له بامه را چپه کړلې ناپامه، ایرې خاورې چا له بامه را چپه کړلې ناپامه، مخ او سر یې سو ککړ په ایرو په خاورو خړ. بایزید په شکر خوسو، بایزید په شکر خوسو، د خپل مخ په پاکېدو سو، چې زه وړ یم د بل اور، چې په اور کې سم نسکور، چې زه وړ یم د بل اور، چې په اور کې سم نسکور، له ایرو به څه بد وړمه یا به لږ شکوه کومه، له ایرو به څه بد وړمه یا به لږ شکوه کومه، هو پوهانو ځان ایرې کړ، هو پوهانو ځان ایرې کړ، له لوینې یې ځان پرې کړ. څوک چې ځان ته ګوري تل، څوک چې ځان ته ګوري تل، خدای ته نسي کړی قتل، لوی تل په گفتار نه ده، لوی تل په گفتار نه ده، لوی خبره په کار نه ده، توازو به دې سر لوړ کا، توازو به دې سر لوړ کا، تکبر به دې تل سوړ کا. تکبر بدی تل سوڑکا.
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې منظومی پنځم سرود واورید. هلته د ساکانو مشره زرینه د فرا لوی کلا ته لاړه او غواړي چې له کک سره وویني. زرینه په کلا کې د کک له مور سره مخ کیږي. دا چې د شپږم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومی لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
د ماڼۍ په لوی تالار کې دوه مېرمنې سره ناستې مخامخ پر دوه څوکیو لاس په نام ورته ولاړې کنیزانې دوه غلامه په لاسو کې سوراحیانې د هما جامونه ایښي ملکو ته شاه مېرمن روښانه ګوري زرینې ته څومره ښکلې ملکه ده د ساکانو څومره حسن خدای ورکړی دی هغې ته د روخان سترګې ځیر دی میلمنې ته او زرینه د روخان په څیره کې نښې ګوري د تیر شوي برم لورایا زړه کې وایي آفرین په داسې مور شه چې د کک په څیر اتل یې دی روزلی پهلوان کک چې لا دې نه دی لیدلی افسانې یې د جنګونو اورېدلې اوس د کک میړانه ګوري د مور مخکې ولولو پس اخیستی زړه رپی د کک مور نه پوښتنې زړه کې ډیری ډیر رازونه دي چې دا پس راوتی کک اوس چیرې دی په څه باندې اخته دی خلک وایي چې ځان زندانی کړی په کوم لری غره کې اوسی تل یوازې زړه تور دی له رزمونو او بزمونو د کک مورې د ساکانو شامېرمنې د کک مورې د ساکانو شامېرمنې یه د تیرو عظمتونو لویې نښې د ساکانو وټه برزي جګړې ته دا جګړه د ستر هیرمند پر سر جګړه ده د هیرمند اوبه زموږ د وجود وینې له دښمن سره د ژوند و مرګ کیسه ده ساکستان خو په هیرمند باندې ژوندی دی د ساکانو کروندې دي کرمې دي که باغونه که ښارونه دي که کلي که څاګانې کاریزونه که چینې دي که انار دي که انګور اراکوزیا کې که غنم دي که وربش زموږ په بست کې که زرنګ په اوبو موړ په رمو څرب دی که دا شنه فراخ ښایسته ده لکه ناوې پهیری که هم بکواه که شن باغونه که هامون که کبان دی که هیلی دی بس دی طول و جوان تردلی پهیر منده اوز پاچا دی اشکانیانو را وطلی لوی لخ کری دی پیلانو خوزولی را روان دی چلنگ بند دی ساکستان کلی دی هیر مند بهیر په خپل خواور مات کلی دی پارس تند از مک پا وینو کلی خلوبا د ساکانو وټه بر سره یو دی ټول په ننګ د ساکستان دی درې دلی د پارسیانو له لښکره مډار نشته خو د سلو زنځیري پیلانو غم دی زموږ آسونه عرابې یې د جنګ نه دي پیل افغان بویه جګړې ته د پیلانو پهلوان درېږي مخته د دیوانو چې ترې وژغوري لوی بند د ساکستان مو د کک ګرز بویه تندي ته د هاتیانو زه راغلی یم په خپله چې کک بوزم زه زرینه ملکه د ساکستان یم سکلور د تایمیریس انا لوینې زه واکمنه پر وګونو ټبرونو سکه خور د ستر هیرمند د غورزنګونو یم په خپله پهلوان پسې راغلی پیل افغان د ساکستان پسې راغلی ته چې ستره شاه مېرمن زموږ د ټبر یې د هیرمند د غورزنګونو سکه مور یې هیرمند ستا په شیدو مور په خولو مست دی راته وایه چې کک چیرته پناه شوی چیرته تللی چیرته اوسی زموږ ښاغلی د روښان سترګې ډکې شوې له اوښکو خدای زده چیرته یې ګنډلی تورې سترګې خدای خبر چې پزړه کې څه او څه دی. مور د زوی غم ته زوریږي او ژړیږي. زرینا د شامیرمن سترګو ته ګوري. د هغې څیره کې لولي داستانونه افسانې د کک د ژوند او پټ رازونه.
دا زموږ زیبا وطن. دا هغه ترانه ده چې د اروښاد ملنګ جان له قلمه ټوکېدلې. دا سندره د روان کال د جون په میاشت کې یو ځل بیا د سویډنی سندرغاړي لورین لخوا د پولار په کانسر کې زمزمه شوه چې نړیوال شهرت یې پیدا کړ. زموږ همکار همایون هیواد همدغې ترانې ته تم شوی.
دا زموږ زیبا وطن. دا استاد ولمیر یو ډیره زړه او پخوانی سندره خودغه جادوی غږ ورکی یو ځل بیا د ژوند روح ورپکړ او دا ډیرو افغانانو غونی راضی کړل. دا زموږ زیبا وطن په افغانستان کې لا ملي سرود وروسته دویمه ترانه ده چې افغانان ورته په درنه سترګه ګوري او په اورېدو یې دا ویاړ احساس کوي. دغه ترانه شاعر ارواښاد ملنګ جان دی چې د خپل وخت له مشهورو او بارزښت ترینو سندرو څخه یوه د زموږ زیبا وطن حساب شوې ده. څو اونۍ وړاندې کله چې د سویډن هیواد په سټاکولم کې د پولر جایزې ګټونکي په ګوته کېدل، د استاد ولمیر په دغې سندرې محفل رنګین شو. دغې سندرې نه یوازې دا چې افغانان یې د احساس او برم پټل وزنګول، بلکې په نوره نړۍ کې زرګونه اورېدونکي پیدا کړل. لوراین چې د سویډن هیواد وتلې سندرغاړې ده، د پښتو ژبې دا مشهور سندره یې په کلاسیک غربي سبک ویلې او خوند یې څو چنده ور زیات کړی. د پولر سګنۍ جایزه د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ګټلې او سویډنۍ سندرغاړې لوراین د دوی په ویاړ د زموږ زیبا وطن سندره زمزمه کړه. د دغې سندرې د موسیقي او کمپوز په برخه کې ډاکټر احمد سرمست له لوراین سره همکاري کړې. د مراسمو کې د سویډن پاچا، ملکې، لوړ پوړ چارواکو او د نړۍ وتلو هنرمندانو ګډون کړی و. دا لومړی ځل دی چې د پولر جایزې له سټیجه یوه بهرنۍ هنرمنده پښتو سندره وایي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.